احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته زما د خو سلام د خبرونه مو یو سات دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې شوی خو ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر له نن د بندیانو د تبادلې په غونډو کې برخه نه اخلي. پایل خبرونه کیږي. په ننګرهار کې چارواکي وایي تمه لري چې نن شاوخوا 2000 کسان له تورخم څخه افغانستان ته واوړي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په کورونا وایرس په دې وروستیو کې اخته شوي دي. تاجکستاني چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یوه کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په ګډون 13 کسان قرنطین کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي دوی تمه لري چې نن سه شنبه به هم شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوجانی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ تر زرو زیات کسان د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي.
نن د سه شنبه په ورځ به هم همدغه چاره ترسره کیږي. موږ اټکل کوو چې تر 2000 کسان به راستانه شي. دوی به ټول سکرین کیږي او په دې برخه کې موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو.
پاکستان د کورونا وایرس تخپریدو په اړه لڅو اونۍ اندیشنو وروسته د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په موقته توګه د افغانانو پر مخ پرانیزي. په پاکستان کې تر اوسه تر 3500 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او تر 500 زیات کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 اخته شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته وویل په دې کې ډاکټران، نرسان او د بیلابیلو روغتیایي برخو کارکونکي شامل دي. زموږ په روغتیایي پرسونل کې روزنیز متخصصان شامل دي. له بده مرغه زموږ ځینې ډاکټران، نرسان، صفاکاران، د انستیزي متخصصان او اداري کارمندان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 213 پیښې ثبت شوي چې 2 اویا تنه یې شهید دي. تر اوسه دغلته په کووید 19 د اخته کېدو له کبله د لږ تر لږه 5 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. هرات د افغانستان د بل هر ولایت په مقایسه په کورونا وایرس د اخته کسانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کورونا ازموینې کوي چې په دې وایرس له یوه فوت سوي ډاکټر سره په تماس کې وو. ډاکټر حنیف الله حنیف د یوه شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته یې د دوشنبه په ورځ ساه ورکړه. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل څه موده مخکې هغه شخصي روغتون چې شغلی حنیف پکې کار کاوه اعلان وکړ چې د کورونا وایرس معاینات کوي. مخکې بې له دې چې له روغتیا وزارت سره همغږي وکړي د کورونا د معایناتو کار یې پیل کړ چې روغتون ته یې د کورونا ناروغانو ورتګ زیات شو او دغه ډاکټر ورباندې اخته سو. دا معلومه نه ده چې نوموړی د روغتون دننه که بهر په دې وایرس اخته سوی. خپله هغه ازموینې چې دې روغتون ترسره کړې وي منفي وي. یوه اونۍ وروسته چې نمونه روغتیا وزارت واخیسته مثبته وه. ډاکټر حنیف الله حنیف 40 کلن وو. ګڼو افغانانو د نوموړي پر مړینې خواشینی شولې ده. تاجکستاني چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 13 کسان قرنطین کړي. د چارواکو په وینا دغه کس سینو بغل ته د ورته ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. روغتیایي چارواکو ویلي چې په جابر رسولوف روغتون کې د مشر ډاکټر په شمول د دې قرنطین سوي ډلې د کورونا وایرس یا کووید 19 د معایناتو نتایج منفي وو. د مرسیوی کس خپلوانو ویلي چې هغه گاونډي هیواد قرغیزستان ته د واده لپاره تر سفر وروسته ناروغه سو. د تاجکستان د سوغد ولایت په جابر رسولوف روغتون کې وروستي وضعیت د منځنی آسیا په دې بېوزله هیواد کې د کورونا وایرس په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د تاجکستان حکومت ویلي چې تر اوسه په دې هیواد کې په کووید 19 وایرس د اخته کېدو کومه پېښه نه ده ثبت شوې. د تاجکستان په شاوخوا کې داسې هیوادونه پراته دي چې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې ثبت شوي او د شمیر په زیاتېدو دی. امریکا د روسیې د امپریال غورزنګ په نوم د دې هیواد یوه ډېره نېشنالیسته ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. دا لومړی وار دی چې امریکا د سپین نژادو د برتري پالنې یوه بهرني ډله په دې ډلبندۍ کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد چارو تنظیمونکي ناتن سیلز د دوشنبه په ورځ دا یو بې سابقه اقدام وباله. او په یو بیان کې ویلي د دې غورزنګ لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سره دي. دا غورزنګ خپل ځان د روسي اورتودوکس ملي هیواد پال او سلطنت پلوي سازمان بولي. دا گروپ همدارګه غوړي چې روسیه دي د یو توکمیز دولت په توګه اعلان سي چې پکې د دوی په وینا د روسي وګړو درې څانګې روسان، اوکراینیان او بیلاروسان شامل وي. دا غورزنګ په سینټ پیټرزبرګ، مسکو او نیژنی نوبوګورد کې څانګې لري. همدارنګه د امپریال لشکر په نوم نظامي څانګه هم لري چې پکې د لاس په لاس جګړې، رزمي هنرونو او تکتیکونو روزنه ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدي روغتیایي څارنې برخې ته انتقال سو. د ښاغلي جانسن دفتر وایي چې په کورونا وایرس یا کووید-19 د بوریس جانسن د اخته کېدو راهیسې د نوموړي روغتیایي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. بوریس جانسن چې 55 کلن دی د یکشنبې په ورځ د لندن په سینټ توماس روغتون کې بستر سوی دی. نوموړي لس ورځې په کور کې تیرې کړې. خود روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته یوړل سو. بوریس جانسن د بریتانیا د صدر اعظم په توګه د ناروغۍ پر مهال خپل ځینې واکونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته ورکړي دي. د ترکمنستان په ختیځ درغن اتا سیمه کې چارواکو د افرادو لپاره له ATM یا بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو ایستل نور هم محدود کړل. د چارواکو دې اقدام ته د انرژي په دې بډای هیواد کې د نقدو پیسو د کموالي د یوې بلې نښې په سترګه کتل کیږي. د دوشنبې په ورځ د درغن اتا له مرکز څخه د ازادي راډیو خبریال په یو راپور کې وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د پیسو بانکي ماشینونو مشتریانو ته د نقدو پیسو ورکړه تر سلو مناتو چې د ترکمنستان پولي واحد دی محدوده کړې ده. له سلو مناتو څخه په رسمي نرخ 1.5 ډالره او د تور بازار په نرخ څه کم 15 امریکایي ډالره جوړیږي. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. پا قطر که ده طالبان و سیاسی دفتر وی ده دوی تخنیکی دل سر لنن سیشن با ده بندیان و ده تبادلی پا عده پا غندو که برخه ناخلی. ده ده دفتر وین سوهیل شاهین تیرش با پا تویتر کلی کلی ده بندیان و خلاصون تر اوسه پا یوه او بلا پلمه زندول سوی ده. د شاهین په خبره دوی خپل تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کېدو د څارنې لپاره خپل درې کسیزه ډله تیره سیشنبه کابل ته ولیږله. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیګ پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د طالب بندیانو خوشي کېدل ځکه ځنډېدلي چې طالبان د هغو کسانو خوشي کېدل هم غواړي چې په بشر ضد جنایتونو تورن دي.
د وای د طالب جنایتونه تر اوسه هم روان دي. له ځوانانو او سپینګرو څخه یې چې دولتي کارکوونکي هم نو سرونه پرې کړل. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې لیکل شوي 15,000 طالب زندانیان له بنده آزاد شي، خو دا پکې نه دي لیکل شوي چې احمد او که محمود په دې شمیر کې ځینې پولیو بریدونه او بشر ضد جنایتونو کې ښکیل دي. دوی همدا ډول د خپلو 15 قومندانانو د ازادېدو غوښتنه کوي. ټینګار هم یو حد لري. د دې زیات هېڅ زغم وړ نه دي. آیا پرېږدو چې ولاړ شي او د جګړې میدانونه تاوده کړي؟
خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 تنه چې دوی اوس د خوشي کېدو غوښتنه کړې د همدغو 15,000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني یو سلاکار وحید عمر ویلی وو تر هغو چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنه کړي طالب بندیان به خوشي نه سي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ویل کېږي حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوه بندیان خوشي کوي. لکه چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو رژیم نسکور سوی دا اول وار دی چې د طالبانو یو هیئت په رسمي ډول کابل ته سفر کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې پاسپورت یا ویزه ولري کولی سي چې له تورخم څخه افغانستان ته واوړي خو د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانانو لپاره د تورخم دروازې د موقتی پرانستو سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په ورځنۍ توګه د زر تنو د راستنیدو ظرفیت لري. دوی له راستنیدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي او د کرونا وایرس د نښو او علامو د نه لرلو په صورت کې ورته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ګڼ شمیر د راستنیدونکو سنبالول ستونزمن دي.
اگر روزانه از 1000 هم یک چیز بیشتر هم بیای بازم زیاد مشکل.
خغلی بلخی وایي که په ورځنۍ توګه له زر تنو یو څه زیات هم افغانستان ته راستانه شي ستونزه نشته، خو که تر دې زیات شي دا چې دا قرنطین پریکړه شوي نو د راستنیدونکو لویه شمیره کار ستونزمنوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر همدارنګه وویل دا مهال افغانستان ته د کډوالو د راستنیدو لړۍ درېدلې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم په دې برخه کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي. د ننګرهار ولایت چارواکو د دوشنبې په ورځ د تورخم د لارې په موقتي پرانیستو سره وویل چې په راستنیدونکو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. په تورخم کې د قرنطین د برخې مسؤول فضل ربی وایي دغلته د راستنیدونکو د قرنطین لپاره تر 4000 زیاتې خونې وجود لري. پاکستان دا مهال په کرونا وایرس تخته کېدو تر 3600 زیاتې پیښې ثبت کړي. په دې هیواد کې تر 5000 زیات کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وختنه کړې چې افغانان دې له پاکستان څخه په تدریجي توګه راستانه شي څو یې سنبالول ستونزمن نه وي. د ښاغلي میاخیل په وینا یوازې هغه کسان چې بل هیڅ انتخاب نه لري کولی شي د تورخم له لارې افغانستان ته راستانه شي. بلخوا د افغانستان په لویدیځ کې له ایران څخه د افغانانو راستنیدنه د خلکو په لویه اندېښنه بدله شوې. ایران په منځني ختیځ او د افغانستان په ګاونډ کې د کووید-19 کرونا وایرس د خپرېدو تود ډګر ګرځېدلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په ایران کې له میشتو افغانانو وغوښتل چې له غیر ضروري سفر دې ډډه وکړي او ځان دې د کرونا له خطر سره نه مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وایي که چیرې افغانان تر نوروز د مخکې ورځو په څیر پر پوله بیروبار جوړ کړي په ډیرو کسانو کې پر کرونا د اخته کېدو احتمال زیات دی، نو له همدې کبله دې حوصله وکړي او وستې زیات سفر نه کوي. هر څوک چې هر ښار کې وي هملته دې پاتې شي او د قرنطین دوره دې په جدي توګه مراعات کړي. دا دوشنبه په ورځ په ایران کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 2000 ته ورسید. د هیواد کې تر اوسه تر 3200 زیات کسان پر کرونا وایرس مړه شوي. افغانستان بیا په کووید-19 یا کرونا وایرس د اخته کېدو ډېرې پیښې په ایران پورې تړلې بولي وایي پر دې وایرس ډېرو اخته کسانو ایران ته تګ را تګ درلود. افغانستان د کرونا وایرس په خپرېدو سره د لنډ وخت لپاره خپله پوله له ایران سره وتړله، خو د افغان کډوالو د بیروبار له کبله یې بیرته پرانیسته او دغلته یوازې د خلکو په ماینا اکتفا وکړه.
د ازادي ایرادیي مجله په څو شیبو کې اورېدلی څخه تر هغه مخکې احمد تکل د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان موضوعاتو ته کتنه کوي.
ټایم مجله پر خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې ده او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی چې له عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکیچ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د منځګړتوب هلو ځلو ته چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي د اشاره په ترڅ کې لیکي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوې کابینې د جوړولو چارې ته دوام ورکوي. ټایم د مطلب په پای کې لیکي چې د دې کړکیچ د حل لپاره په منډو ترړو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی چې د کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړي او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. د واشنگټن چاپ د هیل ورځپاڼې چې تر ډیره د کانګرس پر اړوندو مسایلو مطالب خپروي له افغانستان سره د امریکا د $1 میلیارد مرستې پر کمولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته له سفر وروسته اعلان کړه د کانګرس د غړو اندېښنو ته کتنه کړې. پومپیو ګواښ وکړ چې ولسمشر اشرف غنی او سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر رامنځته شوی کړکیچ حل نه کړي نو پر سږ کال سربیره د 2021 کال له مرستو به هم $1 میلیارد کم کړي او همداراز د مرستې لپاره د متحدو ایالاتو پر راتلونکو ژمنو به بیا غور وکړي. د هیل د کانګرس د دوو کارکونکو له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کانګرس ته څرګنده کړي چې دا $1 میلیارد د پنټاګون له هغه 4.2 میلیارد بودیجې څخه کمیږي چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په 15 کلنۍ بودیجه جوړوي. او یو بل چارواکي بیا دا د امریکا د ملي ګټو پر ضد پریکړه بللې او ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د پیسو ته اړتیا لري. دهلی کې د پامپیو له دې ګواښ درې ورځې وروسته ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د خبرو مرکچی پلاوی اعلان کړ چې په ترکیب کې